افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان سکاټ میلر خبرې راخیستی دي. میلر ویلی دی چې تر دې دمه یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو امر نه دی ترلاسه کړی. ورځپاڼه د جنرال میلر په وینا لیکي که چېرته په دې برخه کې له ده وغوښتل شي ستونزه به رامنځته نه شي، ځکه چې دوی به بیا هم د افغان ځواکونو تر څنګ وي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوی مجله د یوې بلې غاڼې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غاڼه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د استاد مصطفی صفا په ویاړ لا جوړ شوې غونډه راپور برابر کړي.
استاد صفا هغه څوک چې لډې روبوټه وسره سره بیا هم د پښتو ادب د بډاین لپاره تر وسه وسه خورا زیار استلې دي.
په هنر جاج کې لا لیکوال او کرکټونکو تایر زلان سره په تغزل غږیدلې.
دا ویلی شو تغزل د غزل هغه صفت دی، هغه ستاینوم دی چې د یو شمیر خوبیو له کبله رامنځته کیږي.
په فنکار برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوري سره د هغه په کارونو غږیږو
چې دا یو زرو درې سوه شپږم کال خو لیکلې مې تر هغه وړاندې هم کولی یو زرو درې سوه د پنځوسم کال
په زرپانه کې به لند کیسه پینې شوی پڼه واوري.
په خوار خلی وویل سمد زویا زبم سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته نه وتل.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بلغړی عبدالقادر خان خټک احوال واوري.
لکه زپ یار مفتونیم بل بنوي مفتون حسی، لکه زپ سی محزونیم بل بنوي محسون حسی.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومه شلم سرود واوري.
یو لوی ګرز پر اوګه اړولې د سمن له هر یو ګام یې سپرغی خیږي تور څڼې له باد سره نڅیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د سبا بعد گذر پچمن بیا کړه، پچمن کې رنگارنګ ګلونه واکړه. بینیاز څه خبر لناز چناز څه دې، بینیاز څه خبر لناز چناز څه دې، ستاد سترګو بلا واخلم ناز پما کړه. زل خپل بخت چاو ته فریاد کړم، زل خپل بخت چاو ته فریاد کړم چې پرون یې راته مخو نن یې شا کړه. عاشقی ک سراسر واړه بلا ده، ما پزان د زړه قبول ادا بلا کړه. زه خوشحال کمزور نه يم چې بډار کړم، زه خوشحال کمزور نه يم چې بډار کړم، په ښکار ناری و هم چې خله را کړه. تیرونی کابل د پښتو ژبې او ادب خدمتگار د توري څښتن او د پښتنو قامی مشر خوشحال خان خټک په ویاړ د جوړ شوی نړیوال سیمینار کوربه. یاد سیمینار د کابل پوهنتون او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له لوري جوړ شوی و چې پکې د کوزی پښتونخوا ګڼو لیکوالو، څېړونکو او شاعرانو ګډون کړی و. د سیمینار پرانیسته په کابل پوهنتون کې وشوه او ورپسې په کندهار کې د تایر اپریدی او درویش دورانی په ویاړ جوړه شوې غونډه ترسره شوه. په دریمه ورځ د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې ګڼو لیکوالو د خوشحال خان خټک په افکارو خپلې لیکلې مقالې واورولې او په وروستۍ ورځ د سیمینار پای په ولسمشری ماڼۍ کې وشو. په همدې پار موږ نننۍ رادیوي مجله د ستر خوشحال خان خټک روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د نابغه خوشحال خان د څلور ورځنی علمي څېړنې سیمینار جوړ شو. د افغانستان د علومو اکاډمۍ او د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي په کوربتوب او د جمهوري ریاست په ځانګړې پاملرنه په کابل کې د کلاسیکي شاعرۍ د نابغه ستر خوشحال بابا څلور ورځنی نړیوال علمي څېړنیز سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې د کوزې پښتونخوا د لسګونو څېړونکو او لیکوالانو سربیره د افغانستان د پوهنتونونو استادانو، څېړونکو، لیکوالانو، پوهانو، فرهنګیانو او د ادب زیات شمېر مینهوالو ګډون کړی و. د نابغه خوشحال په دې نړیوال سیمینار کې د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی غونډې ته پیلي زوینا وکړه. ویل ځینې داسې شخصیتونه شته چې د هغوی ژوند، فکر او مبارزه په څو کتابونو کې راټولېدلی شي، خو نابغه خوشحال د پښتو ژبې هغه ادیب، لیکوال او شاعر دی چې ژوند، شاعري او د پښتون ولس لپاره مبارزه یې په لسګونو لسګونو ټوکونو کې هم نشي راټولېدلی. د کلاسیکي شاعرۍ نابغه خوشحال خان ستر شاعر او لوی ادیب چې د څه ناڅه 400 کالو ایسی د کلتوري خزانه تر نن پورې د افغان ولس د نړۍ د لویو پوهانو او پوهنیزو مرکزونو د پاملرنې او څېړنې وړ ګرځېدلې. د دغه سیمینار له پیل غونډې وروسته ګڼ شمېر فرهنګیان کندهار ته لاړل او هلته یې د طاهر افریدي او درویش دورانی په ویاړ جوړ شوې غونډه کې ګډون وکړ. لرغونی موټر د افغانستان د ملي موزیم مسؤلانو ته وسپارل شو. په دې اړه په سپیدار ماڼۍ کې جوړ شویو مراسمو ته د هیواد اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې دا موټر له نن څخه 10 کاله مخکې افغانستان ته د شاهي کورنۍ لپاره راوړل شوی و، خو د کورنیو جګړو پر مهال له هیواد د باندې د قاچاق کېدو پر مهال نیول شوی دی. اجرایي رئیس وویل چې د احمد شاه مسعود په سپارښتنه دغه موټر په سختو شرایطو کې د قومندان محمد سعید صوفي زاده له لورې ساتل شوی و چې نن ملي موزیم ته وسپارل شو. اجرایي رئیس د افغانستان تاریخي هویت او د لرغونو آثارو ارزښت ته په اشاره وویل چې ټول لرغوني آثار باید لست او د افغانستان په ملي موزیم کې په مسلکي او خوندي ډول وساتل شي. د کاپی رایټ د ملاتړ بورډ لمړنۍ غونډه جوړه شوه. د کاپی رایټ د ملاتړ بورډ لمړنۍ غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی حسینې صافی په مشرۍ جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی څرګنده کړه چې د مقررې له مخې باید د کاپی رایټ د ملاتړ بورډ د اړوندو چارو د تنظیمولو په مقصد لومړی د خپل داخلي طرز العمل د برابرولو په باب کار وکړي او د هغه له مخې کار او فعالیت وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین فاضل سنگچارکی هم د کاپی رایټ د مقررې په باب معلومات ورکړل او وی ویل په وروستیو کلونو کې د هیواد د لیکوالانو د زیاتو فکري آثارو د رامنځته کولو شاهدان یو او کله کله د خبرونو په چارو کې شکایتونه هم رامنځته کیږي چې د هغو د څېړنې په خاطر په دغه بورډ د مقررې له مخې کار وکړي.
په غزنی کې د غزنی پوهنتون د استاد پوهنیار مصطفی صفا د منځنی په پار یو شمیر فرهنګیان راټول شوی او د نوموړي د منځنی سربیره یې دغه د نوي چاپ شوی کتاب نړیوال ادبیات مخکتنه وکړه. له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر پر راپور برابر کړی.
په غزنی کې د بهای جان اغا علمی او ادبی ټولنې له لوري د استاد پوهنیار مصطفی صفا د وروستي چاپ شوی اثر نړیواله ادبیات مخکتنې په پلمه د هغه د ادبی او فرهنګي هلو ځلو ستاین غونډه وسوه. په غونډه کې چې د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د ولایت مقام د استادو تر څنګ د غزنی ډیری لیکوالو، شاعرانو، فرهنګ پالو، ژورنالیستانو، د قلم مینوالو او لسی خلکو ګډون کړی و. غونډه د یادې ټولنې د مشر لیکوال، شاعر او خبریال اسدالله بلهار جلالزی وای نه پایل سو.
د غزنی ولایت په کچه تر دې زیات کار چا د پښتو ادبیاتو برخه کې نه ده کړی. استاد صفا هغه څوک چې لډی روبوخته وسره سره بیا هم د پښتو ادب د بډاین لپاره تر وسه وسه خورا زیات استلای دی.
لیکوال او د پوهنتون استاد نقیب الله خان خیل وویل د استاد صفا په تخلیقي او ژباړلو آثارو کې د بشریت طبقا او شراتلونکي څرک په نظر ورځي او د هغه لوړو شخصیتونو بیلګې په کتابونو کې راټولې کړې دي چې مرګ یې په نوم خاورین اسی اړولای.
د هغو شخصیتو په ژوند او افکارو یې باس کړی چې ادبي پدیدی کلاسیک ارزښت ځان کړی. پیغام دی وسیمي او کلتور لپاره نه، بلکې د بشریت لپاره، د بشر سره د
د غزنی پوهنتون رئیس پوهندوی بایر درمل چې استاد صفاته د دولت له لوري د درېمې درجې ستاین لیک ته ورکولو اعلان هم وکړ زیاته کړه. د پوهنتون نور استادان هم د استاد صفا په رنګه د کتابونو په لیکلو، ژباړلو او چاپولو لاس پورې کړي.
زه محترم صفا صاحب ته د زیاتو مفتیتونو غوښتونکی یم او نور استادانو څخه غوښتنه لرم چې محترم صفا صاحب په قدم خط کې دي او په مختلفو برخو کې، هغه که د زراعت په برخه کې دي، که د شریعتو په برخه کې دي، که د اقتصاد په برخه کې دي، که د دري ادبیاتو په برخه کې دي، که د پښتو ادبیاتو په برخه کې دي او همدارنګه د اقتصاد په برخه کې دی، هغه دی هم نوښتونه راولي او لیکنې دي تر سره کی، تحقیقات دي تر سره کی.
دا غونډې په پای کې استاد صفا هم لنډوي نا وکړه، هغه د دغه غونډې تړاو له علم، ادب او کتاب سره دوستی یاد کړ او زیاته یې کړه په پام کې لري چې نور کار هم وکړي.
د غزنی د فرهنګ دوستو، فرهنګ میشتو خلکو مینه د دوی له علم او فرهنګ او پوهه سره ده چې زما د دغو کارونو عزت یې وکړه، ما ته انګیزه راکړه، ما ته مینه راکړله.
یاد دې وي چې د غزنی پوهنتون استاد پوهنیار مصطفی صفا تر اوسه پورې د نړیوال ادبیات کتاب تر څنګ یولس نور کتابونه هم چاپ کړي دي چې پنځه یې تحقیق او پاته وی ژباړي دي، خو د هغه په وینا لای هم ځینې کتابونه تر لاس لاندې دي. غونډه مازدیګر ناوخته استاد صفا ته د بهای جان اغا علمي او ادبي ټولنې تر څنګ د بیلابیلو ټولنو له لوري د ډالیو او ستاین لیکونو پور کولو سره پای ته ورسېده.
شیر او شاعری کلیوی خوا د ذوق د خړوبول په پار کیږي، لبل پلاوه د ټولنې د امر وان د بدلون سبب ګرځي. په غزل کې تغزل څارځښت لري، او آیا په هر غزل کې د تغزل موجودیت حتمی ده؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې لا لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکی کړي دي.
هنر جاج
ډیر مننه زلان صاحب چې وخت مو راکړ. پوښتنه دا کوم چې موږ خو اکثرا ځوان شاعران هم دا خبره کوي او موږ مشران هم دا خبره کوي، هغه تغزل ډیر یادی. په خپله د تغزل یعنی څه؟
کله چې موږ د غزل د نوم تاریخچه ګورو او څنګه چې د قصیدې نه رابیل شوی دی، د قصیدې لومړیو هغه بیتونو ته، هغه شعرونو ته چې په هغې کې به ستاینه کېدل او یو ډول تمهید به و د قصیدې دپاره، ډیر ښکلي الفاظ، ډیر مهین الفاظ، ډیر شاعرانه ترکیبونه دی به پکې و. د دې له کبله د هغې برخې ته د قصیدې تشبیب ویل کېدل، او د تشبیب ترڅنګ تغزل هم ورته ویل کېده. د دې ترڅنګ دغه تشبیب ته به د تغزل صفت کارېده. دا به داسې و چې هغه د محبوب د ستاینې لپاره به یو پیل و. نو د دغې تاریخچې په نظر کې نیولو سره او بیا هغه ځانګړتیا او سره چې د یو ښه غزل لپاره کارول کیږي، دا ویل شو تغزل د غزل هغه صفت ده، هغه ځای نوم ده چې د یو شمیر خوبیو لقبل رامنځته کیږي. د بیلګې په ډول لکه مون ویل شو سړیتوب. سړیتوب لکه څنګه د سړی د نوم د پاره یو صفت ده، دغه ډول تغزل د غزل د پاره یو صفت ده.
بالکل. عمل ته یو پوښتنه کوم، موږ چې کله وایو چې سړیتوب وي دی فلانی کې ډیر سړیتوب دی، بیا د سړیتوب ځانګړي معیارونه لري، ځانګړي توکي لري چې دا په کوم شخص کې دا معیارونه پوره کړي نو هغه ته موږ وایو چې دا ډیر سړیتوب دی. همدا شان د تغزل مسله ده، هغه کوم معیارونه دي چې موږ یو غزل پر پیمانه کوو وایو چې دغه تغزل دی؟
دقیق هغه اجزا چې له هغې نه باید غزل جوړ شوی او هغه د دې سبب کیږي چې تغزل په غزل کې رامنځته شي، خوګلنې په کې رامنځته شي، هغه عبارت دي مثلا د خپل د غزل د ظاهري چوکاټ نه، چستی کافی، چست ردیفونه، خکلی شاعرانه او عام الفهم ترکیبونه، سمبولونه، استعاری، تشبیهات، خیال، مفهوم، دا هغه څه دي چې دا د رواني ډیر غزلونه، ډیر با مفهوم غزلونه خو رواني پکې کم مي. نو کله چې دغه خصوصیتونه او صفتونه په غزل کې رامنځته شي او په غزل کې مراد کړی شي، نو بیا موږ وایو چې په دې غزل کې تغزل موجود و. لکه څنګه چې سړیتوب مثال تاسو ورکړ، که یو سړی پوهه هم ولري، هغه فرهنګي ارزښتونو باندې هم ولاړی، متقابل یا نور خلکو ته درناوی هم ولري، خبرې وزن او عقلانی هم وي، او ټول صفتونه چې راټول کې او سړیتوب ترینه جوړ شي، همدغه سه غزل هم ده چې خواره واره اجزادی په غزل کې چې د زیات شمیر ایمانونه واخیستل. کله چې دا په یو غزل کې نو موږ وایو چې دا تغزل لري. حتی کېدای شي په غون غزل کې دا نه ده صفتونه، کېدای شي د غزل په یو بیت کې، نو هغه یو بیت کې موږ ویلی شو چې په دغه بیت کې دا ډیر تغزل لري یا ډیر تغزل لري پکې.
داسې کېدای شي چې موږ په آزاد نظم کې یا د نظمونو په نورو چوکاټونو کې چې قصیدی دي یا مثلا چاربیت دي یا ولسی فورمونه دي، په دې کې تغزل راولو.
دقیق لکه څنګه چې مونږ په شعر کې شعریت وایو، کله چې مونږ نظم ته زو د حقیقت کې مونږ وایو چې په دغه نظم کې شعریت شته، په دې کې نشته. ځکه د شاعرۍ ژبه عموما له نور ساده ژبې نه یا د نثر د ژبې نه بدله ده. نو هر کله دا هغه نه بدله ده، هغه خپل ساخت او بافت لري. نو همدغه ډول په نظم کې هم شعریت تغزل ورته ځکه نه وایو چې تغزل او غزل سره تړلې دي. مونږ کولای شو همدا هماغه صفتونو ته چې په غزل کې مونږ تغزل یادو، هماغه صفتونه کله چې په نظم کې نو مونږ ویلی شو چې په دې نظم کې شعریت شته. یعنی شعریت او تغزل ورته مفاهیم دي.
فقط تغزل د غزل لپاره کارول کېږي، شعریت د ټولو
او هغه عمومي دي. د بیلګې په ډول باندې عموما چې کله استادان خبرې کی د حمزه بابا د شاعرۍ په اړه باندې، د هغه د نظمونو په اړه باندې، یا مثلا د کاظم خان شیدا د یو شمیر قصیدو په اړه باندې چې خبرې کوي، وایي چې په دې کې یا شعریت ته یا په غزل کې تغزل دی. تاسو د حمزه بابا ډیر مشهور نظم راځه چې و جوړ کو جونګړه په ځنګل کې، دا کاملا که د نظم ساخت نه نو د تغزل یو نمونه ده، یا د شعریت یو مثال کېدلی شي. یا مثلا د اسحاق ننګیال شعر ای ښکاری آشنا
در
سلام کوم، یا د پیر محمد کاروان نظم د چنار خبرې کوي چې هغه د شریعت لپاره کوم لازم توکي چې دي هغه ټول پکې مراد شوی دی. دغه بالکل هماغه مفهوم دی. او لکه څنګه چې په غزل کې هم ضروری دی هم د اهمیت جوګه دی، همدا ډول په نظم کې هغه هم دی.
زلان صاحب، د تغزل او د شریعت خبره دی وکړه، د تغزل موږ څنګه کولای شو چې وی پالو، یا شریعت څنګه کولای شو چې وی پالو په خپل شاعرۍ کې، په خپل غزلونو کې، او هغه شاعری یا زموږ هغه غزل د تغزل یو ډیره خبیلګه وګرځي؟
د دې لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ریاضت ډیر، تمرین ډیر مهم دی. څومره چې یو شاعر، یو غزل لیکونکی د لفظونو په تړلو برلاسی وي، هغومره د شعریت او تغزل ته په غزل او نظم کې نزدې کیږي. خو که تجربه ونه لري نو ډیر کم موارد بیا داسې دغه د تمرین تجربه کوونه لري، ډیر کم موارد داسې کیږي چې بیا په شعر کې شعریت رامنځته شي یا تغزل. که راغلی هم وي هغه به په ناخودآګاه ډول باندې پکې راغلی. خو استادان شاعران چې دي هغوی د ډیر ریاضت وروسته دې نتیجې ته رسیږي چې په شاعرۍ کې شعریت زیات شي، په غزل کې تغزل زیات شي. پرته له تجربې دغه مرحله ډیره سخته، ځکه دغه تمرین، دغه ریاضت، زیات شعر لیکل، زیات غزل لیکل، د خپل د انسان په ذهن کې یو ځای جوړوي لفظونو سره، د لوبو کولو یا د لفظونو د کارولو مهارتونه زده کوي، د نوو ترکیبونو د جوړولو مهارتونه زده کوي. خیال یا فکر پډیرو ساده ترکیبونو کې ځای کوي، یا پډیرو پیچلو شیانو پس بیا نګرځي، کولای شي ډیره په اسانۍ باندې خبره وکړي.
تاسو د الفاظو د تړښت خبره وکړه، چې د الفاظو استعمال د یو بل سره تړل، دا خو تر ډیره پورې فزیکی خوا شو، د مفاهیم او یاد د مانوي خوای څومره مهمه ده په تغزل کې؟
دقیقاً هغه مفاهیم چې هغه ډیره شقانه په هغه کې نسبت د موروزی مسایلو یعنی هغه مسایل چې پیخ دي تغزل زیات په اسانۍ سره ځای کېدل شي یا د تغزل په جامه کې وړاندې کېدل شي. ځکه په تغزل کې د کوم شاین چې مونږ ویل د ظاهري اړخ سره تړاو لري، سوز هغه گداز چې ورته وایي په شعر کې چې عاطفه شوله احساس شو، دا هغه د تغزل هغه اجزا دي چې د شعر په مفهوم پورې ډېر تړاو لري. نو په معروضي حالاتو یا هغه پیښو واقعیتونو باندې شاعري کې نسبتا تغزل ډېر زیات کم وي. زه تاسو ته یو د دې لپاره چې لږ ساده شي د غزل د تغزل یو بحث چې فکر کوم خپل حمزه بابا چې د تغزل ډېر لوی شاعر ګڼل کېږي هغه هم یاد خپل د تغزل باندې کله بحث کړی دی. نو دا شعر په مثال کې ورکړی د اسیر منګل شعر دی چې زه ستا د زلفو پیچو خم پیژنم،
زه ستا د زلفو پیچو خم پیژنم،
ما تور غرونو کې مزل کړی دی. نو دلته دغه د مناسبتونه مثلا تور
غار
مانوی اړیکه هغه دغه په لوف نشر
او د الفاظ او تړون.
نو دا ټول هغه څو مثلا تور آلته ویخت دي، کاکول مثلا هغه ته غر دی، پیچو خم په غره کې مزل. معنی هغه هم مفهوم هم د دواړو شعرونو ترمنځ هغه کوي تړاو دی په خپل دی کې تغزل رامنځته کړی دی.
پوهان محمد رسول باوری نه یوازې دا چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ معین دی، بلکې د کابل پوهنتون د استادۍ ترڅنګ یې لسګونه څېړنې کړې دي. نوموړی په افغانستان کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو له ګوتو په شمیر څېړونکو څخه دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکارې فرشتې مرسل ورسره مرکه کړې ده.
فنکار په پایل کې ودار ته وایي چې څنګه موږ غوښتل چې دا فرهنګي څېړنې وکړي.
زه تقریبا 15 کال کېږي شپږ 10 کال چې د کابل پوهنتون استاد یم، او په کابل پوهنتون کې هر استاد دوه دندې مشخص لري، یو د تدریس او بل د تحقیق. نو زما څېړنې او زما لیکنې هم ټول په همدې برخه کې دي چې زما د ډیپارټمنټ محدوده ده، او زه د کابل پوهنتون د لرغونپوهنې څانګې غړی یم.
بس راته ویلی سي چې هغه څه وخت د لومړي ځل لپاره چې تاسې اول ځل پایل وکړي باید په فرهنګي برخه کې څېړنې وکړي.
د چې ما څه وخت په څېړنه پیل کړی دی، خو یقینا هغه وخت چې ما باید د علمي ترفیع لپاره یو اثر لیکلی وای چې دا 1360 کال، خو لیکنې مې تر هغه وړاندې هم کولی. 1315 کال زما لومړۍ لیکنه په هېواد اخبار کې خپره شوله، او تر هغه وروسته دا سلسله پایښت وکړي، او ما د یو شمېر اخبارونو سره خپلې لیکنې ورته لیږلې او هغوی به خپرولې. خو د چرنیزی لیکنې په توګه تر مونوګراف وروسته چې ما تحصیل په وروستي کال کې باید مونوګراف ولیکل شي، تر هغه وروسته لومړی اثر چې ما لیکلی دی هغه د زما د علمي ترفیع لپاره و چې د پویالي څخه پوهنیارۍ ته تللم.
تاریخي آبیدو په برخه کې تاسې څېړنې دام دنده ده که شوق؟
یقینا دنده بسته شناسي او برخه ده، او دا دنده ده. خو زه د دندې سره علاقه لرم، دندې سره زما مینه او لیوالتیا دومره زیاته ده چې زه کله ناکله داسې فکر کوم چې که دا نه وای نو زه د بل هیڅ کار لپاره په درد نه خوړل کېدم.
یعنی ام دنده ده ام علاقه ده، دواړه چې یو ځای شي نو بیا ډېر ښه مؤثر کار کوي.
نو تر دا خو چې مؤثر دی کار نه پوهېږم، خو روان یم کار
کوم. راستو دې ته چې تر اوسه څومره تاریخي آبدې په برخه کې تاسو څېړنې کړې دي، شاید د دقیق شمېر ونه ویل سي، کنه استخمینی کړه ته وایي چې تاسو په دې برخه کې څومره کار کړی دی، تاریخي آثار تاریخي آبدې د څېړنې.
د دوې برخې د کار دی، یو هغه برخه ده چې ما مشخصه څېړنه کړې ده، پرغم کتاب لیکلی او یا مې د کتاب په ترڅ کې یو دوه درې څو ترغی زیاتو کم دا تاریخی عبیده او لرغونی سایتون ما چلیلی وی او تحقیق می پرکلی وی دا یو برخه دا کرده چی دا دیش میر نپیجم نیسم ویاله زکی چی ما دا پوهانیاری چخه بیاد تر پوهانده رتبی پریمه طول چلیلی او لکنی او تحقیقی اثار می دا افغانستان دا لرغونو سیمو او دا تاریخی اثارو پاله بندی و تاریخی عبیداتو پاله خو زیو بل لری هم لرم چی دا ملیتی ویزن سر دا دیدرو کلو را پیدی خواه او تراغه اولاندی دا افغانستان دا ملی رادیو سر مادری کال چلور کال پر لپسی دا افغانستان دا تاریخ پر یو پروگرام در لودی چی پا هر اونی که دوازه لخبری دی اگه می چلور کال وی چلوی ووس یو خبرونه دا دریو کال را پیدی خواه یو بل خبرونه دا ملیتی ویزن سر لرم چی دا افغانستان پرنگی می رسونه گی دیدی درو کلو پترس که می زده چی فکر کنم چی شاید تر منزه سلویشت شپر سلویشت عبیدو پری ما معرفی کردی
لکه تنگه موچی پا پایل که ویل تاسی استادی است سرالدی چی دلتا رسمی دن دلره دلتا کدارت ویل چی تروس پا کم شمیر کتابونه دی تاسی چاپ سوی
ما اصلی دن دا استادی دا تروس پر از ما پینزه در شنوان کتابونه چاپ سوی دی تیر افته که از ما در اینوان کتابونه یو زایده چاپ بود یو دا نریوال پرنگی میرسونه یو کتابو یو هاگوی چیزه داسی پیجنم تردی اینوان لانیو او یو بل هم ده لرغون پوهنی علین اصطلاحات ده دیسر اتلیر شنوانه کتابونه کیش تس پیجی چی او سازان پیو کل کتاب نلیگی
بله.
مگر چلینه که ای پا مختلف برخو که بلاخره وقت پرسد پیداسی چه خبیلی چلینه سر ازای که کتاب پا بلا اخباره که نو زمان نور نچا پاسارم ستا مناسب فرصت پیدا کما د چاپ امکانم برابر است
په افغانستان غونډي او هیواد کې تاسو څومره ضرورت وینئ چې نور هم په فرهنګي برخه کې کار وسی دغه تاریخي آبدی وڅېړل شي
زه چې فکر کوم تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی زما په شمول ما هم کار نه دی کړی دا داسې دی د زموږ کارونه چې تر اوسه موږ کړی دي د افغانستان د لرغونی تاریخ او د افغانستان د عبیداتو په اړه باندې لکه د یو هند د بحر څخه چې یو څاڅکی موږ راخیستی دي زما خدای بخښلی استاد پوهان ساپی به ویل چې د افغانستان هر قدم خاوره کې یو لرغونی اثر شته په احتیاط ګام واخلي وران نه شي نو د دې هر ګام د پاره څېړنې پکار دي کار پکار دي تحقیقات او امکانات او سهولتونه پکار دي
استاد یو موضوع تاسو یاد کړئ چې سهولت نشته ځکه ډېر کار نه ده سوی نور څه دي علت ده چې تر اوسه پورې دومره کار چې ضرور ده نه ده سوی
درې مهم عوامل شته لومړی عامل دا دی چې موږ مناسب فرصتونه نه لرو خاصتاً په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې خو موږ هیچ فرصت نه دی پیدا کړی ځکه چې جګړه وه دوهم موږ لازم کدرونه نه درلودل څه چې زموږ په هیواد کې سوي هم دي د دې سره سره چې د استاد کوزاد نوم د هیرولو نه دی مستمندي کوزاد او نور علامه حبیبي خو زیات کار چې دا څه چې کړی یا د بهر څخه یو څاڅکی هم هغه بهرنیانو کړي دي هغه بهرني څېړونکي راغلي دي دلته یې زموږ ساحې لټولي دي او په هغه اړه باندې معلومات راکړي دي اوس موږ تقریبا د یوې پیړۍ په ترڅ کې موږ یوازې زاړه آثار لټوله د تیر کال را په دې خوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پرېکړه کړې ده چې نور د یوې پیړۍ زړو آثارو دپاره خپل محققین نه استخداموو موږ باید خپلو محققینو څېړونکو ته نوي اسناد نوي شواهد او د څېړنو دپاره نوي مواد په واک کې ورکړو همدا دلیل دی چې موږ د سپړونو نوې لړۍ پیل کړې ده په هرات کندهار غزني ننګرهار پروان په دې کې مو حفریات پیل کړي دي او په مزار او کندوز کې به هم د خیر خپرونې پیل کړو
دا کار ستاسو یاد که چې اوس پیل سوی دی د تاریخي آبدو په برخه کې دا به څومره موثر وي او تر اوسه تاسو څومره لاسته راوړنې لرئ
موږ دا اوس نوی پیل کړی تیر کال مو پریکړه وکړله چې موږ به دې ته یې بودیجه ځانګړې کړو او سږ کال مو دا کار اوس پیل کړی دی چې په دې ولایتونو کې چې نمونه مې درته واخیستل هرات او کندهار غزنی و ننګرهار او پروان په دې کې کار شروع دی. د سپورونو چارې دی چې د یو کال د څو میاشتو د دوو کلو خبره نه ده. دا به ډېر دوام کوي، کم تر کمه تر پنځو کلو او تر لسو کلونو پورې به هغه ساحه څړل کېږي، سپړل کېږي به تر څو چې موږ لازم اسناد په لاس راوړو. او یوازې د اسنادو راوړل هم موږ ته وروستی هدف نه دی، بلکې د ټولو اسنادو چې په لاسه راوړو د هغو تحلیل، بررسي او د هغو ارزونه چې موږ هغه وګورو چې په سیاقي لحاظ څه ارزښت لري، په کلتوري لحاظ څه ارزښت لري، په تاریخي لحاظ څه ارزښت لري، بیا وروسته تر هغې بیا د هغو تاریخ وټاکو چې دا په کومو زمانو پورې اړه لري او د چا د خوا څخه کارول شوي دي او دا نور پړاوونه د کار پاتې دي. نو موږ اوس غواړو چې پس له یوې پیړۍ چې زموږ محققین په زړو اسنادو بوخت وو، زړه اثار یې چړل، اوس موږ غواړو چې نوي اسناد په واک کې ورکړو.
کوم څه چې لرو که د دوی ساتنه ونیسي، دا څومره مشکلات پېښولی سي او له فرهنګي لحاظه څومره تاوان رسېدلی سي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دولتي او حکومتي ادارې یوازې د دې دپاره چې تسهیلات برابر کړي د تاریخي ابداتو دپاره خدمت کولی شي. مهم عنصر او مهم اړخ د تاریخي ابداتو د ساتنې، حفاظت او پالنې دپاره ولس دی، خلک دي. د همدې اړتیا پر بنیاد باندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پرېکړه وکړي چې د دې تیرو دوو کلو په ترڅ کې د هغه موسسو، ادارو او نهادونو سره قراردادونه او تفاهمنامې لاسلیک کړي چې هغوی زموږ سره مرسته وکړي. په همدې تړاو موږ کم تر کمه پنځو ادارو سره موږ تفاهمنامې لاسلیک کړي چې دوی بیلګې یادې کړم. د کلو د پراختیا وزارت سره موږ یو تړون لاسلیک کړی دی چې هغه 15 شوراګانې لري. د دوی او زموږ مکلفیت دا دی چې د دغه تفاهم له مخې څخه چې دوی به په دغه 15 شوراګانو کې چې په هر سایټ کې، په هر شورا کې چې زموږ یو تاریخي سایت او تاریخي ابدا شته، د هغې د پالنې او ساتنې لپاره باید زموږ سره همکار او مرستندوی اوسي.
او که چېرې دغه د خلکو همکاري نه وي، نو په یوازې خو مسؤولین نشي پیدا اوسېدلی.
یقینا د خلکو همکاري په دې کې تر ټولو ټاکونکی اړخ لري. که خلک همکاري ونه کړي، د دې ساتل حکومت په هیڅ قیمت نشي کولی، ځکه چې دغه ملکیت د خلکو دی. د خلک باید په دې پوه شي او خلک باید دا درک کړي چې دا زموږ ملکیت دی، بل هیچا پورې اړه نه لري، نه په مامور پورې اړه لري، نه په مدیر، نه په رئیس، بلکې دا د دغه خلکو ملکیت دی او خلک باید خپل د ملکیت خپله حراست وکړي او پالنه یې وکړي او د هغه په ساتنه کې اقدامات وکړي.
پخوانیو کیسیز و ادبیاتو تزیر شو، نو بګورو چې ډیر لوی کیسیز چوکاټونه لیکل شوی دي، خو د وخت په تیریدو سره د لوستونکو سره د وخت کمښت پر بنسټ کیسیز چوکاټونه هم کوچني شوی دي، چې له جملې یې لنډ کیسه ډیر مشهور چوکاټ دی. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل ته وکیږو چې لنډ کیسه را واوروي.
زرپاڼه. بیپینی بوټونه ماشوم په ژړا لکوټې ووت، په خاورو کې کیناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل. د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوتې یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله، مچ په لښتې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی. د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه: نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کیناسته، د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه، په خواره خوله یې وویل: سمه ده زویه، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل: هلی نو، ټول بوټونه دلته راوړئ. یودم چغې شوې. پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. خزی وویل: راځئ، له سره به یې وویشو. نجلۍ دروازې ته منډه کړه، خو خزی وار ورلومبی کړ. نجلۍ یې تر مټ ونیوله، درې سره یې په پلاستیکي فرش کېنول. تر څه وخته له ژړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غږونه هم اورېدل کېدل. بیا ټول غلي شول. خزی په خټو لړلی خړ کرمچ له زاړه پلاستیکي فرشه ور پورته کړ. ورو یې وویل: جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. ښځې وویل: هوسۍ، بوټ راکړه. نجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. خزی لاس ور و غزاو او دنجلی لوگو توی پخطو لڑلی غاٹ کرمچ واخست. دنجلی شوندی وزاری دی خوبوی نشدل. خزی بو بایل خا کبیر استاکو مجور خواخدا دنگر حلق پخطو لڑلی خڑ کرمچ ور پورت کرد. دیونس لخلی چی غراو وطا ولکه استا پلار نانا یوسی دا ما خوخ کرده ده. یو دم پر دنگر حلق ور پریوت او ده غمخته سوکانوانی ول. خزی دواره سر بیل کرل. ورویه بویل یونس زویا پلار تا دی متیریگا لمرو چه غواری. یونس بغوسه بویل خوخر کرمچ ما ده. دنگر حلق سلگو واخیست. خزی پو بیڑا بویل سما ده کبیر مجاره یو چاره با پیدا کلم. غلی شوا بیای ورو بویل گوره یونسه خر کرمچ ستاتر پخولوی ده. کبیر رو تا دی ورکلا بیگای هم تباوا و بال لری. یونس بغوسه بویل خر کرمچ با پینه لری خودو تورو بوتونو لپینو وار نکیگی. ده غبلی جوڑی خو حسی هم تلی نشدم. انجلی خرو کرمچو تا لاسور بخزاو لأخسره ای چی غکره خزی لاس پورتا کرد. یونس دواره لاسونا خپل مختوانی ول. خزی چی غکره سوک خپلی خورتا داسی چونده ور لگوی بیرتا غلی که ایناستا ور انجلی ور مختشوا خپل سریه ده خزی پا زنگانه ولگاو پسل گو کیه و بایل عدی ما تا نور بوتو نراوڑی. خزی ده غیف و ببرو چونو کی خپلی دنگری گوتی تیره کری یوشی بغلی و بیاورو و لارشوا او رتا نگدی پراتا زده چادریه پسر سمکره سور اسویله یه ویست سراوان خوری لگنا وقت رازم. انجلی و بایل چکوی خز سلگو و خستا پکورونو گرزم که دایشی چیو چه نوی بوتو نپیدا کلم. یونس به خبره که ور ولوید نوالی نا وقت رازی مخکی تر غرمی منگدی کورونا راو غختل. ایوی زده خزی پا پلاستیک که بیگانه یوری جی را تواچه ولی هم دادری جوری بوتونه هم را کرل. خوبیا هم اغو کورونو تنشم پلی نوری کوچی با پسی غوارم دایی با بایل اول کوتی با باتا. انجلی پسی غا کرل عدی دازل داسی بوتونه را وره چی پیناوانه لری.
د ادب جام په نننې برخه کې د خوشحال خان خټک د خال شاعر قادر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
عبدالقادر خټک.
عبدالقادر خټک د خوشحال خان خټک د ادبي باغوبند دویم خوږ شبای بلبل دی. خوشحال خان د د زیږیدنې کال د عبدالقادر خان له کلمې څخه راایستلی دی. پدې معنا چې عبدالقادر خان د 1023 هجری کال د لوی اختر د دویم میاشتې په 15مه زیږیدل دی. عبدالقادر خان خټک د خوشحال خان خټک د ادبي کورنۍ لروزنی او خوونی پوره ګټه اخیستې ده. د عبدالقادر خان لاسارو دا جوتیږي چې نوموړی لوی عالم او د شاعرانو په لومړي قطار کې شمیرل کیږي. همدا ډول د ده د دیوان له اشعارو څخه داسې معلومیږي چې هغه په هندی، عربي او فارسی ژبو ښه پوهېده، ځکه چې د پخپلو اشعارو کې د قافیې د برابرولو لپاره له دغو ژبو او کلمو کار اخیستی دی. سربیره پر دې عبدالقادر خان خټک د شاعرۍ په څنګ کې د لیکوالۍ او ترجمې پوره استعداد درلود. څنګه چې روښانه ده د روښانیانو او خوشحالانو نهضتونو په پښتو کې په شعوري توګه سیاسي بیداري راپیدا کړه او قومونه او ولسونه یې خپلو ملي او کلتوري ګټو ته راوبلل، چې په دغه وخت کې عبدالقادر خان خټک هم په دغه چاپیریال کې ژوند کاوه او د خپلو خیالاتو او جذباتو څخه یې خپل قوم ته په شعوري توګه خدمت وکړ. دغه وخت چا د توري او چا د قلم په وسیله خپله ملي مبارزه د فیوډالي مغولو پر ضد پر مخ بیوله او د استعمار د کړۍ نه یې د ازادولو په لوري هڅه روانه وه، چې د دغو موادو په رڼا کې سړی کولی شي چې د هغه د اجتماعي او سیاسي ژوند اړخونو باندې وغږیږي. د خټکو له تاریخه دا څرګندیږي چې عبدالقادر خان نه یوازې شاعر، لیکوال، بلکې د خپل ننګیالي پلار او ورونو غوندې د قلم په څنګ کې د توري خاوند هم و. خوګوریدونکو، دا هم د عبدالقادر خان خټک د شعر یوه نمونه. لکه زه په یار مفتون یم،
بل بنوی مفتون حسی لکه زپ یار مفتونیم بل بنوی مفتون حسی لکه زپ سی محزونیم بل بنوی محسون حسی پرون غیق پا غیق لیارا نن تر من شو هیوادونا پرون غیق پا غیق لیارا نن تر من شو هیوادونا دا انصاف دا زمانه ده چی نن حسی پرون حسی پا کاتا دستر گزلوڑی پا خبرو زینی صبر پکاته دستر گزلوڑی پا خبرو زینی صبر د جهان پا مخ بنوی سحر حسی افسون حسی دا غزل پا پختو ژبه چه بیان عبدالقادر کرد دا غزل پا پختو ژبه چه بیان عبدالقادر کرد دروغ جنیم که بیخان وای بلیو پختون حسی
د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مو اوریدل چې د پارتیانو لخر د ساکانو تر لخر رانیږدي شوه غشمنو د هوا پر لور غشي گذار کړل او ګڼ پارتیان پر زخمیان شول د پارتیانو مشر په خخمیدلی انداز خپل سالار را وغوښت او ورته د فیلانو په مخ کې دوه امر ورکړ بلخوا زرینا د کک په انتظار ده او جګړه شیبه په شیبه ګرمیږي دا چې په شلم صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو
تر کېږدۍ پورې د وینو وږم راغی اشکانی سپار پراته د غر لمن کی لزخمی آسونو لار او رکشوی بی سپرو هر اخواز غلی پدار وهم زرینه سترگی کڑی پتی وگی ونیو چر تلری ترغواک دی سیم چپی شوی دی هیرمند دی شرحار آواز واورید د لومړی گزار لپاره هیرمند خوخ دی لکه سین چې منندوی وی له ساکانو د پیلانو اندېښنا لا پر خپل ځای ده ملکی ژر سترګې پرانستې افق ته مخامخ دی را روان لکه د غرونو سل پیلان په زغرو پوخ په غورزنګونو را روان دي چې ساکي لښکر چکړ کړي تر ګونډو لاندې سرتیري بولندوی کړي او بیا ورشي د هلمند د بند په لوري زړونه یخ د دغه بند په ورانېدو کړي نیزواله ساکان کیښ پر گوندو ناستی د نیزو تیر سرونه نیولی هغې خوا ته چې پیلان پرې را روان دي ټول پوهیږي چې پیلان پرې نه ژوبکی نیزوال به بلهاریان د ټول لښکر شي خو ساکان د ویرې تیښتې خلک نه دي د هیرمند په ننګې مرګ پر ځان منلی ملکه هر څه ته زیر ده برندې ګوري یا به ټول مرو د پیلانو تر پښو لاندې یا به بیرته اشکانی لښکر ستنیږي یا و ناڅاپه کوم ساکي سالار نارې کړي هلته ګورئ له جنوبه څوک را درومي د زرینې زړګی تند په دربېدو شو یو ناڅاپه له خپل ځایه شوه ولاړه وارخطا یې څو ګامونه کړل ورپورته د کېږدۍ کیڼ اړخ ته تاوه شوه په منډه د جنوب له خوا پراخه لویه دښته لکه رغوي ته چې ګوري داسې ښکاري خورا لرې پر آس دنګ سړی را درومي لکه رغوي ته چې ګوري داسې ښکاري خورا لرې پر آس دنګ سړی را درومي لکه غر داسې د جنګ سړی را درومي یو لوی ګرز یې پر اوږه دی اړولی د سمن له هر یو ګام یې سپرغۍ خیژي تورې څڼې یې له باد سره نڅیږي له ډېر لرې پر تم له ورایه ښکاري د ساکي لښکر له هر ځایه ښکاري پر پراخه دښته داسې را روان دی لکه غشی وي روان د باد پر څڼو لکه تیزه بیړۍ هسکه پر څپو وي لکه تند شاهین چې الوزي اسمان کې په نڅا یې د سمن اوږده یالونه د ګربت بڼه هسک پر جوغه ده مخامخ دی را روان د لښکر خواته. اوس یې غږ راځي له ورایه د تراټونو په هوا کې د ګرز هیبت خوریږي. څه پردم لري دا سپور زلمی چې ښکاري عجیبه ویره په زړونو کې پرې باسي. هیڅ انسان دومره اغیز لرلی نشي مگر دا چېرته له نسله د اسمان دی که د ښکلیو ښاپیریو او دیوانو د کېږدۍ تر خوا د ټولو سترګې بریښي. د زرینې زړګی تون تون لادربیږي ولولې دي خوشحالۍ دي احساسات دي چې یو ځای پر زرینې باندې ارغل کړي. د جانان قامت یې وپېژانده ورایه څاڅکي اوښکې له سترګو را بهیږي. سپور له ګرز سره په منډه را روان دی د جګړې ډګر ته مخامخ را درومي. څه چټک څه پرتمین څه وهمناک لکه تندر را روان دی. راس